السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعته ده نن پنځشنبه ده د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل سوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه سوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وای هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کانفرنس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږي په حال کې دي بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوي غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به یې د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ سي ازادي رادیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري دا افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مو پوښتلي چې اړو کسان ته د دغو مرستو رسونې په برخه کې دوی څومره یقیني هڅې کوي
نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کوره لرې پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسېدګي نه وي سوې
د پکتیکا زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقه او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړم شپې د زلزله ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل سوي دي بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی نور تفصیل لري
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شوو سره پر مرستو دی. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقاني شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات ان شاءالله پرون پاین په 2 بجې پای ته رسېدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ او یز واک نهسته حتی آماده کړي دي په دا پای ته رسېدل دي. اسلام الرحمن نو سرام یاست ګرځي موسسه ګرځي قبر مې ویستل دي زخمیان مې ویستل دي انتقال شوي دي شهیدان ویستل دي. او دا امکان لري چې په بیرمه ولسوالۍ پورې مربوطه خوی کې شنه ته وایي چې مطلب پانه یو غار په درجه د کړه طبقه ده هغه امکان نه لري چې در وخېږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه دي ګلې پورې غلطي غټه غار په غټه اته خل نه ځوانه کوي.
د ورلد میشپې زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه 6.1 ثبت کړی دی. تر ټولو زیات پکتیکا، ګیانی او برمل ولسوالۍ ځپلې دي. ډیر کلی په دغو ولسوالیو کې وران شوي دي. د مړو شمیر هم تر اوسه شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو 1.5 تنه ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستي ارقام نه دي ترلاسه شوي خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي.
دا چې د مړینو شمیره او د شهادو شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتماً به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ وروستۍ شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو.
دغه راځه د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هم خلک او هم دغه راز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې زیانمن شو ته مرستې ورسوي. د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي راډیو ته وویل
معلومات بده ما زر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د کران رسیدلی دي. عملیات ان شاء الله پرون پاین په 2 بجې پاین تر رسیدلی دي. زه به زخمیان اوس لرو چې دا احسن یاشته په همکارۍ او یز واک نهسته حتی آماده کړي دي په دا پاین تر رسیدلی دي. ان شاء الله الرحمن نو سرام یاست ګرځي موسسه ګرځي او خبر مند یاستل دي زخمیان یاستل دي انتقال شوي دي شهیدان یاستل دي.
ګیان د پکتیکا بل ولسوالۍ د چپکې د زلزلې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي مجنون ازادي راډیو ته وویل
تر موږ تر اوسه په تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال وشي دلته په بند پاتې دي هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلی وو. خو ځینې خلک د دې خاطر چې ځینې هغه مړي شهیدان خاورې ته نه وسپارلي خاورې سپارلي چارې را پاتې دي هغه کار پر روان دی او نور انشاءالله دغه هغه چې دی تر اته بجې چې موږ کوم معلومات وکړو تر اوسه پورې هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلي دي.
د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو دغه راز د طالبانو د حکومت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یونیسف او دغه راز ځینو نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې زیانمن شو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډیر ژر به زیانمن شو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا دغه راز د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې زیانمن شو ته مرستې افغانستان ته لیګلی دي. طالبان ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پاکستان پر وسایل او خوراکي مواد باره تلاري افغانستان ته رسیدلي. دغه راز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلي دي. دوه الوتکې له ایران د مرستو او دغه راز یوه هم له قطر. خو له هغه ځای چې موږ له پسیمه کې لزمن شو سره وګیدلو او د غراز د بشري نور مدافعانو سره وای چې مرستي باید ډیر ژر ورسیږي. په تیر بیا ځانمن شوی عاجل سرپناه ته اړتیا لري، روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، د غراز د څښاک پاکو اوبو او د غراز خوراکي موادو ته.
مور دل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي. په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغېزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای
ترسیدلی ستاسو تیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
د سدي چې د افغانستان جغرافیا خصوصا بیا همدغه د برمل او ګیان د سیمې دي چې بعضي خلک په لري سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کور وي، هغه به حتما د مشکلات سره د چمنه مخ وي، ځکه چې هلته زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لري پاتې وي، نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي شوي. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوي صاحب، داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرسته کوي. اوس هغه یاد بودیجې د وجې چې نرم بودیجې ورکې دا هو وجې د کارونو هم توقف دي، او یا صرف د تحریمونو او بندیزونو وجې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي، نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب، همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې د کومکونم چې راځي مستحق خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې د کومکونه چې راځي مستحق کسانو ته به ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحق نه رسیدلي. اصل عمده مشکل دا دی چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي، خو کوم ساتمن خلک به پاتې وي ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونو چې په تېرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله، نو هغوی حتمن بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي. کنه مستحقو ته رسېدلي دي بالکل، موږ د دې څخه سل فیصده وایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي، نو حتمن به دا مشکلات یا دا اعتراض موجود وي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پکتیکا او ورتیرم ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړ. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلاندې.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا نګرار ولایتونو کې زلزلہ وشوه. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په سپاتم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونه، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغه یې پرم وینې پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینې پیدا شي. دغه وروسته هغه او بي وزله کورنۍ چې د خپل کورونه لمانځل اړ دي دي خپل مشومان د لاس ور کړی دي دي خپل خزینه او نرینه له لاس ور کړی دي لغوی لپاره پورتلنیز رسنۍ ترڅنګ او په خار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسېږي غوی لپاره د مرستو چلول کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او ان شاء الله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی ان شاء الله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي هغه څه چې دوی اړتیا لري ان شاء الله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا له رئیس حکمت الله عصمت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې برتسپوي عملیاتو بشپړ شي.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. 3000 کورنۍ متضرر شوي دي. د بریجرز کلی یا 1500 کورنۍ بشپړ مبینه تللی دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅرما سیمو کې د همکارۍ ژمنه کړې دي، تاسو به دغه حادثه یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
مرکزی حکومت او دلته محلي اداره په دې برخه کې د همغږي لپاره کمیټا یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستي همغږي کیږي او مدیریت کیږي. کاغه د صحت په برخه کې مرستي دي او کنورې بشری مرستي دي او د دې د مدیریت لپاره سیمایز کچا دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټا موجوده ده او د دې لپاره د مرستي
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاری چې د ټپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په برستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
چې کله پیښه رامنځته شوه، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دانش کولای شي چې هغه څنګه شاید او باید د خلکو ته خدمات ارزه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله، موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولېږل
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیرای کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې. خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلې، خوراک رسېدلې، دا د موږ د مرکزي نظام دی هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنی تر اوسه پورې په بشري مرستو سازمانونو نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي.
مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول. کونړ او نورستان کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو، سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپېداري ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنې ټپیان دي، او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمیر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته را رسېدلي دي، خو کره شمېره یې لا نه ده معلومه. مرستیال والی زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، پنځه جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړي دي.
ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو، دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شوي کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بیلابیلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې چوپانان او څاروي بند پاتې دي، او د یو شمیر چوپانانو د مړ کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلک او څاروي د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي.
واورې خویدنې له امله یو تن شهید شوی او دوه تنه نور ټپیان دي، او د نورستان ولایت بیلو بیلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا واورې خویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو ملاسونه پیښې ځای ته لیږل شوي، او نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدادۍ لارښوونه شوې.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوړالي کې لوبيږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نورزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوړالي کې لوبيږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبيږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورو شتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چې نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو آوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دویمې ټیسټ لوبې په مهال په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، دریمې ټیسټ لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټیسټ لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
روز است که فقط تونستیم که 8 دانان ما برای اولادای خود تهیه کنم. مثلا
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وای دوه کال وړاندې خاوندې په کورونا ویروس د اختکېدو وروسته وفات شوې ده. دا مېرمن چې مخکې په کابل ښار کې د انجونو په یو منځني خوندې کې خون کې و، وای د خاوند لمړ کېدو وروسته په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستی دې ته ورلغاړې ده. سونیا وای لونی وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې د دند درلوده چې کولای سول خپل ماشومان او کورنۍ ته یو مړی حلال روزي وګټي. خو په خبرې د طالبانو پر واکمنې دو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند او دا هم بې دند سوي ده.
مشکلات سر جدي موجه هستیم
له جدي ستوندو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راټره کوي، کله کله کوم کور وای فای راکوي. هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. ما له تیرو دریو ورځو راهیسې یوازې اته وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی، نورې اړتیاوې نشم پوره کولی. آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
فقط نشتم کې عشت نن ما بر اولادای خود تهیه کنم، اصلا لباس برشون نمیتونم تهیه کنم.
سونیا شاوخوا 15 کال د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړی وایي خپل لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړ کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوي دي چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده.
ژوند حالات خو منو بېخي سختي روانځي. زه کونډې مې چې مان مې اووه کاته چې مان مې څلور نجونې څلور هلکان دي، کوچني کوچني دي. زه خپله خیاطي کوم چې په دغه خیاطي یا زه دې ساتم.
د افغان کونډې مېرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له 13 میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه مېرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې یې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نېټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوږیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو کړه د دغو ښځو د اندېښنو، غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو. خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو، په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کوم اندازه یې بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بېلابېلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. خو له کله چې طالبان پر دغه هېواد بیا ځلې واکمن سوي، دندې لرونکې ښځې هم بېکاره او په کورونو کې نول سوي او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري نوی حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دی ویل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوی ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې د مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولسته په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي، باران کې تېر اساسي زلزله کې تېراولېږي، دغه شي ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور سنګر تېر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندوی ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو دي او که رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شي نه دوی ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپله لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول، او سره او سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه د ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي، مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، دا خبرونه یو ساعته ده. نن پنجشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي. وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي په یوه میاشت کې حل سي، که نه د ویجاړوونکو عواقبو شاهدان به یو. چاوشوغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي. د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به یې د اجنډا په سر کې وي. د اروپایي ټولنې ټول اوویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخه
خزی
د مخکاکه خزو خبرونه ته خراغلی په دیو نيزه خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو په بیاځلي واکمنې دو سره تر ټولو زیات بدلون د ښځو په ژوند کې راغلی دی. له ښوونځیو څخه نیولې تر پوهنتونه بیا د کار تر ساحې دی ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره د دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیری ادارو کې خځې له داندو څخه منې شوې دي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او انجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیاله پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې محصله سعیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنې ابراهیم خیل لخپل وز دغه څخه ته وای چیرې مو تر کومه کچې پوري کړی دي؟
زه لیسانس سیمه د کمپیوټر ساينس پانزینه او نوې د حکومت تحولات نه مخکې مسجد می اپلای کو امتحان می ور کو خوشبختانه په غی کامیاب شوم. خو پس د تحولات نه مثل پستون دی مشکلات ورته اقتصادي نه نشم کولای چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوالی، تاسو به درته وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د څوم ټولګي مسله یست او ولې حقوق او نړیوالې اړیکې؟
موږ په کله پانسی شروع کړی نو په پایله کې تاواز مستر کېنو تاولات راغلی چې موږ هغه وخت قانونه وه تلفون کابل ته راتلنه شوه نو زموږ هغوی درسونه پرېښوده. نو تقریبا اته څلوېښت نفره او په اته څلوېښت نفره رانغه له سهار لار او چا څه نه هلی سو. نو اوس مخکې کې اصل فره دي. نو دا ځکه چې ما غوښته چې زه د حقوق په برخه کې او په امدستي زده کړې وکړم، نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دا انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چې وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې و. مونږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورورونه ټول تحصیل کړي، ټول عالي او ماستر. نو هغوی ډېر مونږ تشویق کول، مور مې خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
ځکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلس نیم کال کې نو ما د پوهنتون کې ثبتنامه کړه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې خپل ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخه کې زما زیاتره فوکس دا دی په دې برخه کې زه کار کوم. یعنی په تعلیم برخه کې اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالای ډیزاین په دغه برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوال اړیکې دي. نو زه غواړم چې دی نړیوال اړیکو باندې کار وکم او د ښځو او د نجونو غږ تر نړیوال پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مضامین ولئ او هغه کوم مضمون ده چې تاسو خپل ډیر زیات خوښیږي؟
د موږ په دا وخت کې ثقافت څلور دي او همداسي نړیوال تاریخ ولو او ترڅنګ نور سازمانونه نړیوال دا ولو نو نور انګلیسي مضامین دي، همداسي نور تخصصي مضامین دي. نو چې ما همدا کوم مضمون چې خوښېږي نو هغه د موږ نړیوال تاریخ مضمون دی چې هغه استاد په کوم مضمون کې څه داسې کوي دي. نو له بعد نه دا څه د ټولنې په تاسوونه باندې کوم استادان شو او کوم کوټونه چې هغه ټولاله نو څه کوم دي هغه استادان په ورته دي چې یعنی نسې ټولې څومره مخته یوسي نو بیا مخته مخته.
بله میرمن ابراهیم خیل صاحب، لکه څنګه چې غزنیواله په خپل خبرو کې ویل چې په دې وروستیو تحولاتو کې اکثره کسان له افغانستان څخه مهاجر شول نو د دې په پانتون باندې مسار کړل. له مورانه راته وایي څومره کسان بې ځای شول؟
په مورا کې د ماسلین په بخش کې تقریبا مونږه 50% ماسلین هم د لاس نه ورکړي چې هغوی د مورس نه بهر تللي ده، او کوم یو چې ماسلین پاتې ده هغه هم لکه د کور نه فلحال اقتصادي مشکلات لري، ځینې ناراضي او ځینې یو داسې هیر پړه کې ده چې ګویا چې مونږ ته تحصیل مانه شو یا داغه. خو فلحال مورا کمپلیکس یوازې ښځو دپاره دي، تاسو ته پته ده چې دا د کودکستان نه شروع ده، مکتب، انسټیټیوټ، پانتون، لیلیا، هر څه لري. نو دلته د خویندې نه هیله کوم چې دې کمپلیکس کې خویندې ته هیڅ ستونزه نشته، ډېر امن ځای دی. نو دوی کولی شي چې مورا کمپلیکس ته راشي، نو خپل هغه درسونه ادامه ورکړي، خپل سبق ادامه ورکړي، انشاءالله سبا مشکل نه وي.
میرمن ابراهیم خیل، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې نارینه او ښځینه دواړه یو ډول کار کولی شي، دواړه یو ډول استعداد لري، په داسې یو شرایطو کې چې لکه اوس چې افغانستان کې دي چې د ښځینه او په زده کړو په کار محدودیت لګیږي، ته خپله له روحي او رواني لحاظه هغه میرمنې چې فعال دي استعداد لري څومره ځپی؟
د پانتون په بخش کې چې ښځینه باید ټول درس ورکړي، خو دا موږ پوره کولی ځکه نشو چې قدر ښځینه قدر دونه ډېر افغانستان لري نه، چې لارودلم لیک ناسته و هغوی هم ټول څونه چې قدر زموږ ښځینه وو اوس په افغانستان کې شته نه، نو هغوی بهر ملکونو ته تللې ده. نو دغه به کېدی شي حکومت بل تصمیم واخلي په دې په باره کې چې نارینه او ښځه هم کولی شي چې ښځینه ته درس ورکړي، ځکه چې موږ قدر دونه فلحال نه لرو.
بله غزنیوال، تاسو حتما زما غږ له ځان سره لرئ، تاسو به دا راته وایئ چې کله تاسو درس ته ځئ، درس وایه، څومره د هغو نجونو اندېښنه ده د سره چې له شپږم ټولګي څخه دوی پورته دي او په کور باندې ناستې دي، کله چې هغوی دریادېږي د ځان په هکله څه فکر کوي چې ایا ورځ به داسې یو وخت راسي چې موږ به هم کینو؟
له بعد مرغه څه د تویم په هغه ورځ دي، یعنی طالبان رانه نس و موږ هغه وخت امتحانونه وایم، موږ امتحان کې ونو هغه زیاتره موږ ټولګیوالې چوي او هغه وخت په امتحانو کې رانه غلې ده که چوغوی پیدا کې داسې حالات برازي. نو کوم انجینې چې له ښوونځي نه مني کړي دي د واقعا دردون کې د ځکه چې هغوی ډېر په شوق سره درس وایي، ځکه شپږم صنف او پنځم او اول صنف همداسي نجونې ډېر په شوق راځي، نو د هغوی ذهن هم فعال وي. دوی نه پوهېږم چې په کوم اساس باندې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړي. هغه انجونې نو زه پاتې یادونه وکړم کوم انجونې چې په کلیو کې دي، لکه هغه ولایتونه چې پکتیکا، غزنی، ګردیز، خوست، هغه په کلي کې اوسي وه، د شل کاله چې د جګړو له امله ونه کړی سوی چې هغوی زده کړې وکړي، یعنې د ښوونځي دروازې د هغوی پر مخ بندې وي. نو اوس دې کوم پلان چې دوی یعنی په مرکز لري او په نورو ولایتو کې د انجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزي، دا په هغه ولایت کې موږ ته هغه ابتدایي علمي مراکز پرانیزي، ځکه چې هغوی هم باید زاکی وکړي او انساني حقوق د خپل د زاکر حقوق ترلاسه کړي.
بله قدرمنو دوستانو، درنو اوریدونکو او میلمنو، یو لنډه دمه به واخلو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته دوام ورکو. تاسو له موږ سره پاتې شئ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
بیا هم خراغلاست خپلو میلمنو ته بیرته ورګرځو. میرمن ابراهیم خیل صاحب، تاسو درته وایئ چې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده مورا د ښځینه او ځای وه، هلته به استادانې ښځې وي، محصلینې ښځې وي. کله چې د نظام په بدلون سره 50% خپل محصلین له لاسه ورکوي، دا به د یو هیواد راتلونکي ته څومره یو منفي اثر ولري؟
ډېره مننه. دا خو ډېر لکه مونږ نه غواړو چې مونږ د کوم مسلین چې دا یزمون خلقتي زمونږ خپل ملک نه بهر لار شي ضرورت دي تنشته نو هر هستونځ ته لارې هرشته مونږ لکوي راي حل افغاني په مشکلات افغاني نو مونږ کول شو چې دې ته راي حل پیدا کو ام دا اوس دا مورا کمپلیکس هم چې دا خپل هم دي لپاره جوړ شوی دی چې د خزو هستونځ هر څه حل شي په دې کمپلیکس کې نو دوی خپل راي حل ځانته پیدا کی درسم ویلی شي بالکل یو مختص محیط د خزو لپاره نارینه پکې نی خو فل حال زمونږ خلک لکه سنا سره تشویشونه د اقتصادي لحاظ نه لري نو ځکه په افغانستان کې دوی اوسېدي نشي نو چې اوسېږي مم دا اوس تقریبا څه کم یو کال شو نو دوی اقتصادي ستونزه ډېر زیات دي دوی هغه خپل اقتصادي ستونزه برآورده نشي کولی نو برابرولی نشي نو مجبوراً دوی بل ملکون ته ځي.
بیرته راګرځو غزنیوالې ته. تاسو سره له دې چې مسله یاست کاروبار هم لرئ سوداګر یاست که چیرې له تاسو سره او تاسو ته ورته میرمنو سره د یو حکومت مرسته نه وي یو تشویق نه وي داسې اوس تاسو ډېر په قوت سره کار ته راپورته سوي یاست کله چې له مقابل لوري نه یغه کوم کسان چې مسؤول دي دغو پام نه وي څومره د تاسو خپل زړه کار څخه او درس څخه توریږي
ما غوښته چې زه یعنی ډیپلوماټ سم نو له بعد مرغ اوس دی خزو ته په حکومت کې وند نه ورکوي نو د ما ز خپل سوداګر یم یو څونه سوداګر نو ز خپل ځان ته می کار شروع کړ خپل ځان رئیس غوندي ځان بولم نو موږ خزي تی یو شمیر دوی یو نوی بازار جوړ کړی د خزینه او بازار په شرناو کې نو د دې خزو لخوا په همدې شرایطو کې د چریا جو ترڅنګ ګوري نو د دې افتتاح تورې زبات نو موږ د خپل په کاروبار برخه کې خپل ذکر کوي په دوه کې خپل کوشش کوي یعنی دا حکومت دولت د ستونزو مټول تر شا پرې ځکه کوي چې دا یوازې ما پر وړاندې نه دي د ټولو باندې دي نو باید تسلیم نه شو خپل کاروبار باندې خپل په تحصیل باندې ټول توجه او خپل ځان پرمختګ لپاره کار وکړي
میرمن ابراهيم خیل صاحب کبیر ته تاسو ته ورځو پوښتنه داسې مطرح کوي کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې ځینې بندیزونه لګیږي نو تابان وځي خبره ده چې دا په کورنۍ باندې مسر کوي تاسو خپل په کور کې څومره ویل کیږي چې یعنی احتیاط کوي او خپل ایجاب سره او تاګ را تاګ سره دوه مسایل سره څومره په کور کې تر فشار لاندې راوستلی آی راوستلی نه راوستلی سره کوم خبره ده
مخکې دغه نه چې دا حکومت راشي شخصا خو زه خپل زمون کمپلیکس هم دغه ایجاب مراعاتو ایجاب بالکل ایجاب اسلامي و خو په حال چې دوی لکه د مخ بندولو لکه ماسک لګول د ډیسکشن اچول دغه سيزونه دوی ډیر کړی دي په دې ایسه کې زه درته وایم چې زه خپل شخصا نفس بندي هم لرم نشم کولی د ماسک فوزه وتاړم په مخ وتاړم نو دا کارونه ډیر ستونزې پیدا کړي خاص زموږ په کورنۍ کې زه خپل اوس یوازې کار کوم زموږ ورونه دواړه یې ځکه چې ویلي لکه خپل کورنۍ یاد خو اندې می ټول ځکه چې په کور کې لکه ډیر ځات ستونزې ها شته خو بیا هم مونږ باید د ستونزې سره مقابله وکړو ان شاء الله
نو سره لارې حل ورته پیدا کوو ان شاء الله وګورو چې څه کیږي بله بیرته غزنیوالې ترګرزو او ورته پښتنه تاسو خم مطرح کوو لغه وخت نه سیده طالبان له خوانه بندیزونه لګیدلې دي په تاسو خپلې څومره سر کړای کورنۍ څومره په تشويش کې ده د تاسو له کور نه بهر وتل سره بیا بیرته کور ته تاک سره د تاسو له ایجاب وکالې اغوستلو ده مسائل سره څومره کورنۍ په تشويش کې ده او تاسو ته څه وایي بیا
زمایو موږ داند درلوده یو څه ته مسلې بخښ کار کو نو آل تکله چې موږ ګمار یو کله غونډې جای وو آل نو ام تو مسلینو د امر بالمعروف او درول ماتره ته تا ولی ایجاب نه دې مراد کړې نو زمایو په خاطر موږ هغه جدي ته تلو هغه تا واور مو او ایجاب مو یعنی نه سوي ټوله ولې نو ما جام پر غوستې ما ته سي ایجاب نه لرم وې ته یعنی اسلامي شریعت مې نه مالته ایجاب واخله اغه مېرمنه ته چې تا وایې یعنی ته دومره ډاډ ورته وایې یعنی تاسو ته موږ تاسو ته موږ زړه ته ته مېرمنه ته جواب واخلئ ځینې مېرمنې دغه اقتصادي وضعیت څنګه ده نو مالته جواب راته واخلئ سم د زیاغوندم نو په خنده سویل وایې ځوبلار ته تاسو نه اصلاح کیږي نو ما وی دا چرته چې دا نو زه اوس ایجاب کوم نو دې چې دې په سرک منځ کې څوک دروي او دا څه چاته ګټه نیسي دا سن ښه کار نه دی. کله چې تورته مې هغه نور کوم اصول چې دی هغه یو اسلامي اصول کې نه راځي دا هم ښه خبره نه ده. زه دې ته کوم ځکه دې ما نه خوښي یو چا شخصیت په یو ګټه ونیسم که دوی چرته چا په کالی باندې دي چا په ویښتان په دوه کار لري دا سن دا خبره ده. او د ما په کور کې خو څه نه راتوي نو بعد لږه نه ما خپل هم ایجاب وکړه ځکه چې دا بده ده چې دوی ما په کوڅه کې هم سرک لغاړي ودروي چې ایجاب مراد کړه او بعد لږه داسې خبرې رابسل چې یعنی کور ته راځي د کور تر مخ ته لېږي تاسو ولې ایجاب نه مراتوي نو بیا هم موږ خپل ایجاب مراتو. په خو جمهوریت کې موږ داسې نه وو چې یعنی بې ایجابي موږ له ایجاب ما هغه وخت مراتو اوس هم مراتو یعنی اوس دوی یعنی افراد کوي بېخي دسکش او مخ تول دې هغه یعنی نفس بندیم انسان ته چې یو نور نسو کولای ګرمي هم ده یو ایجاب هم تورسي نو موږ ټول ورځ دی باندې او کاروبار کې دي کې نس کولای د ټول ایجاب بيتوې رسم رات کو.
bale قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو خبرونه دوام لري بیا ولاند دمه لرو لدامي روس سبق خپل خبرو ته دوام ورک.
هر اونۍ څلور ورځې ل اوم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
دوړو ملمنو ته بیا خرغلاس ویم روزو بیرته ابراهيم خيلي ته تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې درې ماشومان لري کله چې تاسو کار ته ځي ماشومان وړکتون ته بیا په کور کې څوک ساتي څنګه کوي چې غوته هم رسیدګي وکړي؟
په کمپلیکس کې کوم وړکتون هم لرو او مکتب هم لرو. زما مشر زوی چې دی ماشاءالله سلورم صنف کې ده تم دغه مورا مکتب کې ده زموږ مکتب شپږم پوری د لکانو پذیرش لري او دویم زوی مې چې دا آمادگی کې ده کودکستان کې او دریم چې ده شیرخوارګا کې ده همدغه کمپلیکس کې.
bale روبه ګرځو غزنیواله ته لته څخه به داس پښتنه ماتره کوڅه یو خو سماده چې ووس افغانستان کې هغه سیاسي نظام بدل سي د طالبانو وکمنې سوله په یو ډول نه په یو ډول دوی غواړي چې مېرمنې باید په کور کې ووسی لبلې خو موږ او تاسو له پخوانه په کلیو باندو کې داس کور نه يم درلودلې چې دوی په دې فکر کې وځي مېرمنې आवाज د کور لپاره د دیګای بکی کور په پکې مشمن بغټي تاسو دی وی باسواده دی وی تحصیل کرده په څیر سره تا وای پدې اکله
زه درته ما هغه کومه دوانان یا نارینه چې په کلیو کې دي یعنی زیاتره په مرکز کې دي چې دغه عقیده لري چې یعنی ښځې د کور دي د کور کچېری امارات غواړي چې یعنی رښتینی توګه باندې ولس لپاره کار وکړي نو دوی کومه ښوونځي چې یعنی د نجونو لپاره ورته وغو لپاره طرحه ولیکي هغه په کلی کې به تاغت تدبیق کی او کومه خبره چې کلیواله د دوی په افکار او په عقیده باندې باور لري او دوی خبره مانی د بل چا نه مانی نو دوی کولی شي له سپینګیرو سره کینه یعنی د هغوی سره وغږیږي انجونو لپاره یعنی ښوونځي هلته جوړ کړي تر څو وکړي چې انجونې خپل هغه ابتدایي حقوق ترلاسه کړي او همداسې ورو ورو یعنې دوی وکړي چې په ډاکټري ووایي همداسې نور استادۍ برخه کېدو کې یعنی کله چې له کلي نه یعنی تهداب نه دوی جوړ شي بعد لږه نه کولی شي د خپل ځوان چارې مخ ته بوځي یعنې اقتصادي برخه کې پرمختګ وکړي یعنې خپل شخصیت جوړونې برخه کې نو که چیرې وایي ښځه د کور دی د کور ښځه په کور کې ناست دی باندې حالات نه خبره نه وي یعنی هغه په دام نه پیږي یعنی پیسې څنګه پیدا کیږي د پیسې په خرڅولو نو نه دا احساس نه وي ورسره چې نه په څه څه پیسې پیدا کوي او که چیرې ښځه خپل کار وکړي او خپل تحصیل وکړي او په څه سره پیسې پیدا کوي یعنی خپل حالات پیسې وګټي نو دا هغه وخت خپل ورور پلار یې خوند ته درسو دی او یې غته هم لاس ورکوي نو همدې دې کور چاري او همدې ټولنې کې ټول څه یو جن.
میرمن ابراهيم خیل تاسو په ټولنه کې یو ماتره میرمن یاست خپل مو زده کړی کړی دی کار لري بچی روزي ک تاسو یو مور چې زده کړی کړی دی او یو مور چې دی بیل بیل عوامل له واجب دی نه د توانی تل چې خوانځي وي بیل ور زده کړی وکړي په کور کې د ماشومان پر روزنه کې په اقتصاد کې په دې مسایلو کې د دغه دوالو توپیر څه ډول راته کوي؟
شخصي ژوند کې تاسو فکر کوم چې کوم مور چې وظیفه لري خپل حیات لري زحمت وباسي نو هغه ډیر ښه توګه باندې
خپل ژوند مخته وړلی شي، ځکه چې هغه مصرف په برابر به ډېر په برابر اقتصادي په توګه منیجمنت لازمه ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې خپل د کور منیجمنت وکړي او پیسې لکه هسې بې ځای ونه لګي. او کوم مور چې په کور کې ناست وي درد نه ویلي، هغوی خو د بهر نه د هېڅ حالات نه د هېڅ نه هم خبر دونه نه وي که نه، نو خامخا هغوی به وایي چې بس نارینه د سړي دی راوړي او دوی به خرچه کوي که نه، هغې خرچه دوی ته دونه پته نه لګي چې هغه به څنګه راوړي. او فل حال تاسو د اقتصادي حالات د افغانستان پته ده چې په هر کورنۍ کې چې په ځینې کورنۍ کې خو بالکل لکه ټول په کور کې ناست دي فلحال، او په ځینې کورنۍ کې چې یو کس هم کار کوي نو د هغې تنخواه هم اوس تنخواګانې په هر ځای کې په ټول ځایونو کې کم شوي دي که نه. نو مخکې خلک ویل چې انکریز هغه انګلیش په چې لحاظ کې ویل اوس خو ډیکریز هم رایت شوې ده راوت شوې ده، نو په هر نهاد کې دوی کمی تنخواګانې کم کړي دي. فکر کوم چې هغه کوم مور چې کار کوي او درس ویلي خپل ماشومان ته هم کولی شي چې څه زده کړه ورسره وکړي، ځکه چې یوازې خو پلار ملامت نه وي که نه، نو پلار هم مصروفیتونه لري، هغه هم مجبوره ده د بچو نفقه پیدا کړي. نو زه د هغه میندې نه هیله کوم چې باید درس وي، لکه درس وخت نه لري چې د عمر نه لري، چې په هر عمر کې که تاسو ته پته وي د کورسای سوا د آموزی هم په کلي کلي کې شروع شي او مخکې.
سیده غزنیوالې بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ابراهیم خیل خبرې واورېدلې چې کله یو میرمن باسواده یې سره لیدې چې خپل بچي ښه روزي هغه کولی سي د کورنۍ نارینه ته بازو سي د هغه مټ سي په ټولو کارو کې له هغه سره مرسته وکړه. که دارت وایي چې که چیرې عمر زیات وي په ډېر عمر کې هم زده کړې کېدلی سي که چیرې زمینه البته برابره وي.
او بالکل ولی نه د ما مور یعنی دوا کاله مخکې فراغت وو، یعنی فراغت ونې چې ما ورور مې ګډون کړی وو، نو مور عمر مې یعنی 15 پورې راځي. دوا کاله مخکې موږ ننګرهار ته تللي وو، هلته مې د مور فراغت وو، نو موږ عکسونه واخیست. یعنی یوه میرمن کولی شي هم خپل اولادو لپاره یعنې د اوښ هر څه نفقه پیدا کړي، هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل کوټ سنبال کړي. دې ته یوه پیاوړې میرمن ویلی شو، نو اتمن ولې نه که چېرې قوي اراده او عزم ولري کولی شي.
میرمن ابراهیم خیل، تاسو په مالی وداري برخه کې کار کوئ، په خوا کې یو مور یاست، د کورنۍ نور مسولیت هم در لغاړې ده که د سیرتو وایي چې نور میرمنو ته د الګو په توګه وایي چې دا د موفقیت راز یا د کامیابۍ راز مو پڅکې دی؟
ډېرې مننه. زما موفقیت راز اول خو زما د کورنۍ تشویق، خدای بخښي، زما پلار، زما مور، خویندې، ورورونه. زه خپله په مکتب کې وم، په نهم صنف کې زه ورزشکار وم، عضو تیم ملي والیبال د باسکټبال د ملي تیم وم، په المپیک کې پاس د هغې نه بیا د بوکاوی کمپنی وه د یوسایډي د خوا نه حمایت کېدو، په هغې کې مې کار کړی و. پاس د هغې نه د میوند اډمین وم، میوند پانتون، وروسته د هغې نه د امید شفاخانې اډمین وم په مکریان کونه کې. نو پس دغه نه مورا چې کله تاسیس شو نو دا یوازې ښځو دپاره و. ما غوښتل چې خپل خویندې ته کومک وکړم، همکاري وکړم، مرسته وکړم، دا څه مې چې زده کړي خپل خویندې ته یې زده کړم. نو بیا مورا کمپلیکس ته راغلم، په دې دلته د آپریشن مینیجر په سمت کې وم، پس دغه نه بیا د معاون مالی و اداري په سمت کې یم. فلحال دواړه پوزیشنونه مخته وړم. ډېرې ستونزې ما هم لیدلې، داسې نه ده چې لکه ستونزې د نه لیدلې. خامخا د خپل ژوند چې بنده واده وشي، بیا بچي وي، او بیا لکه په کور کې څرګنۍ او ټولې کورنۍ که نه، نو خامخا مشکلات شته. خو ما هر یو سره مقابله کړې، خو شکر دی ماشاءالله د خپل ژوند نه خوشحاله یم او پرمختګ نیم کړی. انشاءالله نور هم به پرمختګ کوم. دا خپل د سکالرشپ چې ما سټریم اپلای کړی او په هغې کې کامیاب شوم، هغه هم به انشاءالله دغه حالات پاته ولګي، هغه هم به مخته وړم. نو غواړم چې نور خویندې ما غوندې چې څومره ستونزې مخته یې راشي، یا اوس په الحال کې دوی وایي چې حکومت داسې ده یا هغسې ده، هېڅ په ځان باندې تشویش را نه وړي، خپل ذهنن روحن نارامه نه کړي، آرام وساتي، او بس خپل کار ته او خپل کوم یو چې د دوی شوق دی، خپل د دوی اراده ده، خپل اراده دي قوي ونیسي،
او بس پرمختګ خامخه به ان شاء الله دوی پرمختګ وکړي.
bale غزنیوالې بیرته تاسو ته راګرځو. معمولا ویل کیږي چې کله یو څوک درس وای تحصیل کوي د پښتني ډیری ماتره کې مثلا مور څومره مرسته سره وکړه پلار څومره تشویق کړي په کورنۍ کې نور غړو. تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې مور مو وس تحصیل وکړه او فارغ شوله. تاسو د اولاد په صفات خپل مور سره دغه په زده کړو کې څومره مرسته وکړه یا څومره په ما خبرې ته لاس ورکړه؟
د ما مور کوم لنیک مرغزه دی او پیوري میرمن لوري ما د ما مور یعنی دغه تر څنګ کار کوي په زده کړم کولې او هغه وخت مو مکتب کې وځو ما یو ورور می داغه نو ام مکتب یعنی هغه د مکتب ته امکانات او درسو کې لمسره کوشش کول ام خپل ام درسونه ویلم وظیفه تنه نو موږ ورسره کومک کوو یعنی دا ورکو مرته دا کوي یعنی کوشش مکوول چې ډیر بوج مې په مور باندې کوي یعنی ورته نوې چې زنه کوي چې داسې وسواغه یعنی خپل مسؤلیت مو پیژندلې و دې موږ د بریا راز په کورنۍ کې دا د چاري خپل مسؤلیت پیژنو کورنۍ موږ درې کس یو کورنۍ کې مور مې دا ورور مې دا وسیم اړ یو خپل مسؤلیت پیژندلې دی او په ځوان کې ډیر بریالي یو نو خدای دې کومک سره وکړي چې راتلونکي هم د بریالي ووسو نو یو بل تر ډاډ او ستنه او هم د سړي تشویق د موږ د بریا راځي.
bale میرمن پښتنې ابراهيم خيل او اغلي سيدي غزنيوال له تاسو خندړې مننه چې خبرونه کې مولمنګ سره برخه واخیستله. همدارنګه لاوریدونکو څخه هم مننه کوو چې موږ خبرونه واوریدله. دا وز موږ نننې د مخکخه خځې خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.